په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم، په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی او ځینې نور چارواکي په ناروې کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له ځینو افغان فعالانو سره وکتل،
د هېواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروې له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ بدلون راوړي. دا امکان ضعیف دی.
د غزني او ورتیر ولایتونو اوسیدونکي بیا د ناروې د غونډې له نتیجو څخه ځینې هیلې لري.
دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظري له لارې هیڅ نه کیږي.
ځینو کسانو انتخاب کړی چې له افغانستان سره کیدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کیږي،
په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرسته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی، هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
دا هم وګورئ چې ګڼو سوداګرو ښځو اوس په آنلاین بڼه د کاروبارونو ودې ته مخه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په مسأله کې احتیاط وکړي. د اروپو ازنه پروګرام هم خپرو. پای له خبرونو کیږي. د غربي هیوادونو استازي له طالبانو سره نن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د سالنګ پر لوی لار د عجلو پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه ایجاد شوي. د ارمنستان ولسمشر له خپلې دندې استعفا وکړه. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازي به نن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبې په ورځ سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیعه وګړي پکې اوسي پر یو موټر د مقناطیسي ماین چاودنه سوي وه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپله ټلګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په وژل سوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټر پر مخ پرانستل سو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
کرکټ ملي لوبډلې د نیدرلند په دوه پرله پسې ماتو کې پوښښ کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشت په 25 نیټه ترسره کړي.
د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرنوی لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 190 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبې کې رحمان الله ګربز سلیزه او کیپټن حشمت الله شهیدي 50 پوره کړي. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژلسو کسانو شمیر یو سلو شپږ دېرش ته پورته سوی دی. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې کړې ده. د پنجشنبې نه وخته څه باندې سلو افراطي وسلوالو په حسکه ښار کې پر یوه زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشي کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په نشوتو کې د داعش څلور اتیا غړي او پنځه څلوېښت کورد جنګیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل سوي دي. دا لیکلی چې سوریې درې کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه. لومړی وار دی چې د دې ډلې جنګیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په حسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه اووه ملکیان هم وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوي دا نه دي ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. ترمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان لخپل دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله لخپل دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر پر ویب سایټ پرون په ویلامیه کې د په وینا ویل سوي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسۍ د نفوذ لپاره اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نشپېته کلن سرکسیان ویلي دا پریکړه د احساساتو لمخې نه ده کړې بلکې یو منطق ورته لري. سرکسیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو څخه وو. په ځنګړي ډول د بیلتون پالیسي مینا ګورنو قرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 میلادي کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او ځین نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروی کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. ټوماس ویست بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپلو اندیشنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډونه حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو 15 کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تاماس ویست وایي د ناروې له دې اقدامه هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. تاماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو اس ایډ چارواکي، د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي چېرته چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګنیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماتان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دی ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شوو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر 15 میالته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړی ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول سول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وشو. خوشبختانه چې د ټولو افغانانو د هیواد له اوسني وضعیت ته حمایت کاوه، د حکومت حمایت کاوه، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمه څخه ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اوسلو په قربتوب دی ناستې په اړه ګڼ خبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
تقاضای ما از نشست اوسلو ای است که
د اوسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کېږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي، د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اوسلو په قربتوب د دې ناستې په ضد اعتراضونه کړي. د ناروی ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. لا غیر له د ناروی یوې معتبرې ورځپاڼې ویګي د ناروی د ښي اړخ اف آر پی ګوند مشر سلوی لیستاو په حواله لیکلي چې د ناروېژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 5 میلیونه سویډني کرونه کیږي چې 9,000 امریکایي ډالر دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشر سلوی لیستاو له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیز نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپل هر څه واضح کوي.
په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل شوې نن او سبا هم دوام کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د یو ټولګډونه حکومت د تشکیل پر مسله پکې بحث کیږي. د غزنی ترڅنګ د ځینو نورو څنګلورو ولایتونو ډیری اوسیدونکو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روانې غونډې نتایجو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا ډول غونډې په افغانستان کې د روان سیاسي، بشري او روغتیایي ناورین مخه نیولی سي. نور حال په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه، غونډې او سیاسي حالې ځلې. دغه ملاقاتونو، غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او ځینو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبيني. دغه کسان دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای شي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیزې بهترۍ لور ته ګام واخلي. دوی د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوه یې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي، نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، روغتیايي ناورین او ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هوارېږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هیله لرو چې د افغانستان بشري ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو وروستیو کې بهرني هیوادونو ته سفرونه کړي، هغوی سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشري ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د افغانستان هره مسله، هله موزله له همدغسې لارو نه، سیاسي اړیکو نه حل شي.
غزنی او ترڅنګ یې څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي، ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړي دي. د هغه له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظری له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي هلو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرانس چې اوس مهال په ناروی یا اسلو کې دی د طالب چارواکو، موږ یې په نیک فال نیسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرانسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډه او سیاسي هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخ ته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو تر څنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوي دي. که یوې خواته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجهخیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبري له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او ویناوو کې له نړیوالو سره د ښو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسني بحراني ناورین څخه د راایستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ځینې معترضې ښځې، د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اوسلو له غونډې ډېره تمنه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هیواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې، او په خبره یې د اوسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماماً نه سي. خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اوسلو له ناستې سره هممهاله یو شمېر معترضې میرمنې، د بشري حقونو ځینې فعالان او یو شمېر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هیوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ویل،
د قسمت نشست اوسلو متاسفانه
له بده مرغه د اوسلو د ناستې پایلو ته ډېره تمه نشته. دغه راز ناستو مخینه تا پاکتو ناروی هیواد تر ډیره اسانچاری هیواد دی. له همدې امله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروی له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
د بشری حقونو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې عمله به یې اغیز نه وي.
زما په فکر د ناروی کانفرنس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي ښودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ ته طالبان نورمال او
خیي
په جهان استک. اغلی یفتلی ادعا کوي چې هغه کسانو چې په دغه ناسته کې د مدني ټولنو او ځینو ادارو په استازیتوب ګډون کړي، ځینې هغه چيري دي چې په دې ورستي کې په یو ډول طالبانو ملاتړ او هغوی ته لابي توپ کړي. د اوسلو د ناستې په باب د ناهلي په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راورسته لښته کړکېچن حالت څخه د وتو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې اند چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته ویل،
هغه شي چې اوس موږ ته ښکاره شوی دی دا دی چې طالبان د ریسته کوم بدلون ناراضي. طالبان اوس اوسلو ته تللی دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریځ په خپله معیارونه استوار دی.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اوسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کانفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي چې هلته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې د تورولیستونو د ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروی هیواد کې د مختلفو افغان شخصیتونو سره سي تجارب لري، مشورشي مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره سي.
ناروی اروپایي هیواد دی، خود اروپایي ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدو کاتو ته پکې زمينه سازي شوې. ویل شوي چې دا غونډه به درې ورځې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. ها خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د
دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا لري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان د مرستې خپل خپلوانو ته ویشي، د مرستې خلکو ته نه رسیږي. دوی رسنۍ ته دروغ وایي، خلک لوګي سره مخ دي، خلک لوګي مري او حق دار ته نه رسیږي.
موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم راواخلو خو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي وو چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلومات سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وزب ملالی بشیر راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې دا ونسند په تړاو څرغلی
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. یو افغان شیر امریکایز د کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا موهیبی په نوم د یو لسم ټولګي د یو افغان ز کوونکی په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو کله چې موهیبی په سپتمبر میاشت کې خبره سو چې د طالبانو په واکمنۍ کې جونی نور شونځي ته نسیتلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه. زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي، کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي، نجلۍ ولې باید کار وکړي، نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري. د مقالې د لیکوال په وینا دا شعر د امریکا په سان دیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد تیموتی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلی چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي یو زده کوونکي ډیانا راید نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان جونی د دې لپاره یو الګو دی. یورو ایشیا ریویو خبرونه د طالبانو هغې پریکړې ته کتلې چې وایي د ځانمرګ لپاره ځانګړې لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پریکړه کړې چې ځانمرګ بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګ برید کوونکي به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخوي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کیږي. مقاله د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي یو نیم لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوې چې پکښ راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا سل ځانمرګ بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې شاوخوا 2.5 سوه حمله کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیوونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ. انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. د روسیې لخوا په اشغال شوي کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیوونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیزو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیوونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي لخوا وړاندې شوه، بېګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه.
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي، د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دي. نو اوس که دا پیل شي، د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول، د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرفه کړي. آن د دې تر څنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له لویدیز غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي. زلنسکی استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې د اوس بندیزونه نه لګوي؟ د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بی ایس تلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنی د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست نور مسائل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبې پر ورځ سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانی په نتیجه کې وژل سوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. چارواکي وایي چې د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې کولی سي خلک دغسې یو مرکز ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کرد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نښته کې د وژل سوو کسانو شمیر 164 ته پورته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووځي. ازادي راډیو ته غوښیست پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیری سوداګرو ښځو کډوالي د دې سبب سوی چې دغه سوداګری میرمنې خپله سوداګري له لرې لارې یا په آنلاین توګه ترسره کړي. د افغان میرمنو د سوداګري او پانګونې خونه وایي هڅه کوي چې داسې یوه سوداګریزه پاڼه پرانیزي چې هر سوداګره میرمن پکې سوداګریزه پاڼه ولري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د هرات ولایت اوسیدونکی 38 کلنه مریم جامی اوس مهال په جرمنی کې اوسیږي. اغلی جامی له 12 کلونو راهیسې د بانو په نوم د یو سوداګریز شرکت رئیس ده. مریم وایي چې له 5000 افغانیو پانګې سوداګری پیل کړه او له 3 کلونو وروسته یې وکړای شول چې خپل سوداګری ته په مسلکي توګه وده ورکړي، خو په خبرې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو له امله هیواد پریښود. اغلی جامی ازادي رادیو ته ویل چې جلا وطنی او شته ستونزو له سوداګری سره د دې مینا نه ده کمه کړې.
خوشبختانه دسترسی به انټرنیټ و
لانی کمرغه ټولنیزې شبکې په ځانګړي توګه واتس اپ او ټلګرام له لرې لارې د سوداګرۍ د مدیریت لپاره ګټوري ثابتېږي. زه خپل سوداګریزو پروګرامونه او د شرکت چارې له همدې لارې مخته وړم. دغه راز غواړم چې خپل تولید شوی توکي دلته وپلورم او د دې ځای بازارونو کې ښه رقابت ولرو.
بسیار خوب داشته باشي.
صافیه محیطی بل سوداګره میرمن ده چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلونونو له امله اوس البانیا کې د او کډوالو یو کم کې اوسیږي. اغلی محیطی له 1915 کال راهیسې بیا د طالبانو تر دویم ځل حاکمیت د هوټل جوړولو او سنایو په برخه کې پر کار بوخته و. صافیه محیطی ازادي رادیو ته ویل چې د خپلې سوداګرۍ د پرمخ بیولو لپاره به مبارزه کوي.
تجارت خو کار نیست، خدای نخواسته. ما
سوداګری دست کار نه دی چې پر وړاندې خنډ موجود وي. د پیغمبر میرمنې هم سوداګری درلوده او خپل سوداګری یې د خپل میړه او له یو ډل خلکو سره مخته وړه. زه غواړم دې بې عدالتۍ پر وړاندې مبارزه وکړم او دا ثابته کړم چې که ښځه په کور کې هم کینول شي نو کولی شي کار وکړي.
خو شرایط او حالات د ټولو لپاره یو شان نه دي. د سمیرا نوري په نوم ځوانه سوداګره وایي چې له 12 کلنۍ یې د جامو او درملو آنلاین سوداګري پیل کړه او د سوداګرۍ په ودی سره یې 2 کاله وړاندې عملاً پلورنځي جوړ کړ. د مینا برند مالک سمیرا نوري چې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې د خپلې کډوالۍ د غوښتنلیک د منل کېدو په تمه ده، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د 2 میاشتو لپاره هڅه وکړه چې خپلې سوداګري ته په آنلاین بڼه دوام ورکړي، خو په خبرې د اقتصادي ستونزو له امله بریالی نشوه.
موږ مجبور یو فروشگاه بند کړو ځکه زیان کوو. له کرایې نیولې تر برېښنا ټوله تاوان ده. زما لپاره به دا ډېره ځورونکې وي ځکه پرته له دې چې واورې یا باران ته فکر وکړم، نو د فروشگاه د جوړولو په مهال د هرې خښتې او تیږې د کیښودو په مهال زه حاضره وم تر څو مې فروشگاه جوړه شي. خو زه بیرته هماغه 15 کاله پخوا ته ورګرځم او اړه یم چې له صفره یې پیل کړم.
اوس مهال چې په نړۍ کې ځینې سوداګریز شرکتونه خپل توکي په آنلاین ډول پلوري، دا سیخکاری چې افغان میرمنې به هم په نږدې راتلونکو کې وکولای شي چې خپله سوداګري په دې بڼه مخته یوسي. د افغان میرمنو د سوداګري خونې رئیس منیژه وافق وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کې یو آنلاین پاڼه پرانیزي چې په هغه کې به هر سوداګره میرمن یو پاڼه لري او له هغې لارې به خپله سوداګري کوي.
اوس مهال د آنلاین خرڅلاو د یوه ویب سایټ پر جوړولو کار کوم چې په هغې کې به د هرې سوداګرې میرمنې توکي مجازي دوکان ولري. هر میرمن به په دغه سایټ کې خپل محصولات نندارې ته ږدي، ځانګړی نوم به پرېږدي او د خپل محصولاتو ځانګړنه به بیانوي او نړیوالو ادارو ته به یې وړاندیز کوي. موږ به هڅه وکړو چې دا ویب سایټ تر امریکا، اروپا، استرالیا، کاناډا او هغو هیوادونو معرفي کړو چې په کې افغانیو محصولاتو ته لیوالتیا او بازار موجود وي. موږ هیله مند یو چې د مارچ تر اتمې د ښځو د پیوستون تر نړیوالې ورځې دا ویب سایټ پرانیزو.
که څه هم چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د دوی د حکومت له لوري د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو له رامنځته کېدو سره ډیری سوداګرو میرمنو ونه کړای شول چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو طالب چارواکي وایي چې په افغانستان او له افغانستانه بهر د ښځو له سوداګرۍ سره هیڅ ستونزه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویل ښځې کولی شي د اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره سوداګري وکړي.
تجارت میرمن یا سرمایدار میرمن چې غواړي تجارت وکړي او صنعت کې برخه واخلي اسلامي امارت هغو ته اجازه ورکړي، خو شرط پکې دا وي چې دوی به شرعي ماحول مراد کوي، اسلامي حدود به مراد کوي.
خو د افغان میرمنو د سوداګرۍ خونې رئیس منیژه وافق په دې باور ده چې د طالبانو حکومت نجونو ته ښوونځي او پوهنتون ته د تک اجازه نه ورکوي او هغو ښځو چې دولتي دنده درلوده په کور کې کینولې، نو د سوداګرو میرمنو په وړاندې به هم ورته چلند وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمنو غوډونکو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او زه تای روشان د خبرونه ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې سربیره پر دې چې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټه کوي موږ ته رسیدلي وه، نو نسبتا یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي هم موږ ته رسیدلي دي. نو راځئ چې تر هر څه د مخه به دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوو عزیزانو زیری راکړي.
سلامونه احترامات روشن صاحب او تاتا استاد ټول همکارانو ته وایم په دې هیله چې ښه وي. اړیره مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي. زه ایاز لطیف ته کونړ ولایت نه در سره پیغام پرېږدم په دې هیله چې راته وایي نشر کړي. روشن صاحب، ما یو ماشوم حالت پیدا کړی چې 9 کاله عمر لري. دا وایي چې زما نوم جاوید دی خو عصبي مشکل لري، د خپل ځای نوم نه اخلي. که د هر چا وي نو ما سره د پردیش ورو اړیکې کولی شي چې موږ خپل کورنۍ ته وروسپارو. زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی، ریوا شمیره وایم 0 85 50 7 2 2.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تفل خوستایم بیا له ګلابونو خوصلیت څخه. موږ دلته یو ماشوم حالک چې د 12 او 14 کالونو ترمنځ عمر لري. نوم یې رضا الله دی. دا یوازې د پکتیا ولایت یم، خو عصبي ستونزه لري، سپین کالی پر تندي، خو یوازې خپل نوم ورته یاد دی. دغه یو اونۍ کېږي چې له موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره په دې شمارو اړیکه ونیسئ. ایم ټین شماره ده 0 25 45 41 41. شماره بیا هم تکرار اوم 0 25 45 اتلس یو روشان شماره دا صفر دو بیا اتنوی اتلس اتلس یو شماره بیام تکراروما صفر دو بیا اتنوی اتلس اتلس یو تر بیا تسل خوستای بای بای
سلامونه نیک هیل احترامات فیرزوینه تاسو ته وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته بیا د زړه کوم سلامونه وایم. زه یې ملجان خوګمنه م بیا د ننګرهار ولایت د خوګنو ولسوالۍ نه مونږ سره پونوم دی تاج محمد ورور مې یو کس دی. زمونږ کلی کې اوسېږي تقریبا درې کاله کېږي شاوخوا او زمونږ د کلی کې شتون لري کدار چای او دې شمیرو باندې ما سره اړیکه ونیسي او خپل امانت به مونږ ورته ورکو. شمیرې دي صفر و شپږ شپږ پنځه نه دوه نه درې و بل شمیره ده صفر و اته صفر اته درې څلور دوه شپږ شپږ وسلام کور مدان.
السلام علیکم دا آزادی ریډیو قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر. باور خوستایم خیسته خوستلې قدرمن اوریدونکو زموږ کلیوالو یو حالت پیدا کړی دی د جماګل نوم جماګل نیمیږي دا وایي زه د زابل ولایت یم. قدرمن اوریدونکو که د جماګل خپلوان غږاوري یا سو پیژنې دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. موبایل شماره د صفر و شپږ و څلور شپږ وشپگ وشپگ او بل اتصالات مارا دا صفر و دری صفر نہ و پنجا نہ و پنجا ایم ٹینس مارا بھی ہم صفر و شپگ و سلور شپگ وشپگ وشپگ او اتصالات مارم صفر و دری صفر نہ سو پنجا ویا نہ سو پنجا ویا تہر شان سے دگا پیغام بیا بیا نشر کر چې د جماګول ولوان یا خلیوال غګواوري او بیا د اړیک شمار بیا مې وزلوایم. ام چین شمار د صفر و شپږ و څلور شپږ و شپږ و شپږ یعنی صفر و سو و شپږ شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. ډېره مننه تاسو ته خو وخت
بلې. السلام علیکم خوګو دوستانو سلامونه تاسو ته د ازادي ټولو خوګو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنگینی شېبې په خیر. خوګو ملګرو زه ټلیفون لیکي ته خوشحال افغان راغلم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغه ته ماشوم ما پیدا کړی دی عبدالحکیم نامه ده کوشانۍ ژبه کوي او دا یادونه کوي چې د اشاره کولو سوالې ما فلحال ما سره دی نو کو دار چاوي ماته دی په دغه شمارو زنګ وهي. ایم ټی این شماره مې ده صفر و اویا شپږ نوي تیته شپږ سوه او و دېرش. اتصالات شماره مې وایم صفر اتاویا بیا اتاویا بیا اتویش بیا نه سوه او و اویا. سلام شماره مې وایم صفر څلور اویا درې اویا یو نوي پنځه سوه او پنځه اتیا. ډېره مننه کوم د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اورېدونکو نه چې موږ ته دغسې یو برنامه خلا چوری که من در خبر ورکشو و زدان و پرتنی کهو تاز تخیشی بی غارم در لطف آمان.
سلامونا بین آداب احترامات دی ازاده رادیو چول اغیدت کتوائیما زا بلال کریمی ما لخوست و نتخاما یو ما شب پیدا کرده چی ترکالی بندن دی تقریبا د شپږو اوو کالو د درواز دی نو که د هر چاوي په دې شماره موږ ته زنګ وکړئ صفر اووه سوه شپږ اتیا نه سوه دېرش نه سوه څوارلس. شماره یو ځل بیا ووایم صفر اووه اته شپږ نه درې صفر نه یو څلور.
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان صاحب تا ته او څوک چې اوري سل اشاریه پنځه هغوی ټولو ته کوم. زه پرهیز پسرلی یم در سره د تلیفون په کرښه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی ګونګی دی په ژبه باندې او سرې ویښتان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی صفر و اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر شمیره بیا وایم صفر و ات دو دو شپک شپک نه نه صفر روشن شمیره هم در توایم صفر و نه ات دری سلور دری صفر 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 یعنی صفر نه ویا دریات یا دری سلویخ دری زن صفر او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیامونه خپروي الله پامان
درنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم د دغو پیدا سوو کسانو په ډله کې کنه وینو دوایي بکو چې کوم ورځ د خیر سره پر تاسو هم ستاسو د خپلوان او دوستانو د پیدا کېدو زیری وسی نو اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به سره واورو چې په هغو کې د خپلو رکوسو عزیزانو پلټنه کوي.
سلام علیکم، زه زکریا د تګاب د ولسوالۍ د کاپیسا د ولایت مراجع وزادی کارکونکو ته سلام وایم. پسته سلام اروپا کې او د سربیا په هیواد کې زما یو ورور چې په موټر کې ناست او په داخل د موټر کې حادثه شوې ده. نو کله چې پولیس راغلي دي کتکړې دی وړې دی، نو نورې موږ ته نه د مړي معلومات شته او نه د ژوندي معلومات شته. زما بل ورور هلته چې په سربیا کې اوسیږي شفیولا نومیږي، هغه ورته چې ګرځي نه ورته پولیس کوم جواب ورکوي او نه د دې کومه پته شته چې دا په شپخانه کې دی، دا د پولیسو سره دی، دا مړ دی، دا ژوندی دی. موږ ته نه د مړي او نه د ژوندي کومه پته شته ده. نو دا زما د ورور د واټساپ نمبر دی په سربیا کې 20 او 10 9 4 3 3 5 دا د واټساپ نمبر دی. شپیولا ته نمبر بیا وایم 20 9 4 3 5 دا د واتساپ نمبر دی. شتولا په دغه نمبر کولای شي چې ورسره تماسونه وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. د راډیو آزادۍ راډیو څخه سلامونه مخینه وایم. زما ورور وکړی د ځواري په نامه دی په کندهار ښار کې رښتوی په فاميلي کې هر مسلمان ورور کې تاره معلومات دی په دغه ښار کې اړیکې کوي چې پر وسته د سلو نیږي یو سلو ولس
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه. بعد سلام زما د پیغام دی. زما ورور د محمد شاه په نامه د و کار کې چې کور نه درک شوی دی. زما نوم تیمور شاه دی. و کار کې چې کور نه درک شوی هر څوک د پاره معلومات لري
آزادی رادیو تا سلام علیکم. زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کاله عمر لري په پښتو ژبه خبرې کوي. یوه میاشت کېږي چې د کابل د کمریو په کلي کې خپل کاکا د کور څخه چې د جلال آباد د موټرو هډې ته د راته نادرکه شوی دی. که هر چاته د نوید الله په هکله معلومات وي د خپلې اسلامي عاطفې او همکارۍ له مخې دی د موبایل دې شمیرو ته خبر ورکړي. د موبایل شمیره 0 3 1 4 4 4 8 8 د شمیری تکرار 0 3 1 4 4 4 اته اته بل شمیره صفر و و شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه د شمیرې تکرار صفر و و شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه آزادي راډیو د همکارۍ په هیله.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته مینه احترامات وړاندې کوم. عزیز احمد یم د هلمند ولایت نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی، اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخ کې د پنځلس کالو عمر لري او د څلور میاشتې تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا دی خپل زما غږ غواړي، د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده صفر اووه صفر شپږ دوه واره شپږ دوه واره اته یو څلور. شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ شپږ شپېته اته اتیا.
د ازادۍ راډیو ټولو خوږو دوستانو سلامونه. نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو راته ټول خاص او د صحت جامع مو پر تن وي. له ټلیفون لیکې ته راغلی یم زه سرتاج ننګرهارې در سره یم او له ننګرهار ولایته یم. دا چې د رضوان په نوم یو ماشوم نادرکه شوی او بیا له ننګرهار څخه له ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ نه نادرکه شوی، کم از کم د رضوان ماشوم چې نادرکه شوی دی پنځه میاشتې او لس ورځې کېږي چې کورنۍ څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د ماشوم په اړه کورنۍ ډېره تشویش کې ده، نو دا شمارې ورته وایي ما په دې هیله چې په دې شمارو ورته اړیکې ونیسي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. شمارې ورته وایي ما شمارې دي، لومړی روشن شماره ورته وایي ما صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. سالات شماره ورته وایي ما صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. افغان شماره ورته وایي ما صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماری ورته یو یو بیا تکراروم، روشن شماره ده صفر و نه شپږ 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 اته څلور اته پنځه. د کسالات شماره ده صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. افغان شماره ورته یو یو وایي ما صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو. ډېره مننه ورورک په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې به نشر کړي. که چېرې دا ماشوم پیدا شي نو له کورنۍ به هم خوشحاله وي، خوښ به وي، راضي به وي. له تانه نړۍ مننه چې دومره ښایسته برامم ته لاړه کولې ده. چې دې ژوندی او ټول مینهوال ډېره روغ وي، ښه وختونه
د ازادي راډیو د وسی عزیزانو پروګرام ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنا تزلیا خوند هلمن ولای د مساکلا او رسولی د ماشر ساری د سیزون کین. زما ورو چې حفیظ عبد الله له یو نیم کال چې له کور نن د رکسو دي کدی دا اعلان خپل اوري د مشرجي تماسون او یا یې له نور دستانو سره په اړه معلومات دي. د طالبانو په مدرسو کې او یا د حفظانو په مدرسو کې په اړه معلومات له شاه سره وي زموږ سره دي په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه صفر اویا شپږ شپږ دوه دوه درې شپږ پنځه بله شمېره درته وایم صفر اویا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور صفر اویا اووه درې صفر شپږ پنځه یو څلور. مهرباني وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات او د ازادي راډیو د ورکشوي عزیزانو د خبرونه ټولو همکارانو ته وړاندې کوم.
زه شاکر زدان پر لیکه د پکتیکا نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې تاج محمد دی او 15 شاوخوا عمر لري. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته پر لار ورک شوی دی. که چا په اړه معلومات دي نو د اسلامي وجیبې له مخې دې زما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 6 5 3 2.
السلام علیکم رسول الله رحمن بنات مدادی لسالی صحیمه یو حلق چې رحمت الله نیږي نهجات لغفر اغاز زیدی سنجمعی که مخیه هلمان ولایت مدادی لسالی در باریگوز بازار سر سرم در کدو سمی سخار در کشمیره که در کدی زخنه در کسوی دی نکه هر مسلمان وصل ارم آمار سری یا حسن زن من در بینی من نخربانی در من کدی پلگاه شمرو علی کوی نشی سپر و سپر دیر شفاق اساس سپر نحی و سگور سک توری سک دی جگا فاگا در ترنگ سرانم رنگ دینو و سیر جا کمینا نفردی را جد
سلامونه نیکی هیر دادا دې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته ټلیفون لیکه درغله خګټار دلان دې مل جلال آباد ته دغه د موږ لسیم نه یو ماشوم رښوی مل میږي او د پلار نوم یې نصیر دی. کار چا پیدا ک د مهربانی د مخې په دغه شمارو داړي کټینګ کی چې کورانه ور بسړي را خپدا د دې کوم شماري د سی پرواویا پر واویا سی پر نوی شپږ پاندو ساویا او بل یو یو کرتے ہیں 0 0 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم و رحمت اللہ و ازادی ریڈیو تا دا پیغام پر دم چیز ما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کال کی دی ورک سوی دی د کندهار د ولایت د جړی دولت سوالی د ندی د کلی دی. عمر یې تقریبا 39 کال دی. علامه او نشانه دادی پتنه ګردی دی پرنګ غنم رنگ دی او د لاسو او د پښو خپلی نکی پښنه کی دی او دغه د پښو د لاسو ګوتی لندکی لندکی دی او پر مخ باندې د کالدانی سب ته څه سړی ورته زیر سی پر یو د دوه بالخوګانې د کالدانی کپ معلمیږي او د دینی علم زده کوونکی دی او ډیر بیدار او چالاک حالت دی. هر مسلمان ورکه پاک له معلومات لري پر دغه تلورو شمیرو دی مستر تماسونی سی یی سیم شمارا 0 0 0 1 3 5. سلام شمارا 0 0 0 3 5 0 0 0 2 9. اتصالات شمارا 0 0 8 2 5 9 2 4 2 5. ریبا شمارا 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالحنان مونی یملا کندهار ولایت فتره منتاسو په یانو ټول په دمنه اوریدل شد. زما یو دوست راکې ده رحیم الله په نوم نو په چا سره په اړه معلومات چې زما سره خپل معلومات په همدغه ټلیفوني شمېره کې شمېره ده 0 9 0 9 8 0 8. د شمېرې تکرار دی 0 9 0 9 0 8 0 8. او یا هم بل شمېره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر صفر درې پنځه پنځه درې اووه اووه لکه د چا سره معلومات هیله ده چې ما ته معلومات راکړي. یو ځل بیا د شمېرو تکرار، صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه نه نوي، صفر اته نوي څلور سوه اته اویا، صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا صفر اووه سوه شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا.
ګران دوستان، د نن ورځې لپاره ستاسو دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ چې موږ به یې حتما درته خبره کړو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. جوړ، خوښ او آباد اوسئ. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.